د همغه پانتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر وسي او خپل سرجنام وکړي دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه یې ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثریت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه ته شید، امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتووم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کېږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکه او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دی. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. دا بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په زون کې دی، زلزلې کېږي، دوی کولی شي د یاد داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ډېر و، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي، او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟ دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونو ته څه ډول غوښتنلیکونه ولیکل شي، او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شاه ابراهیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
رحیم صاحب، ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوې ولري؟
هر بورسیه پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د چیوننګ پروګرام ته اپلای کوئ، ماسټرۍ دپاره هغه تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه هیڅ تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسو باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې او یا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرام بل دا چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټري پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسټري برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر ښېګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي، دا په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنې کې سره لدې چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېر زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي، نو په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی. مثلا که تاسو نه دا پختل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري، نو اکثر غوښتن لیکونه چې ردیږي په دغه پختنې کې ردیږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه. که سید موین وزیر شي به خبره نه ده، لوی فکر ده سید څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلای. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخه چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چیرې واقعا زه دغه زده کړې وکم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي، سکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لري، تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه کوغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ جواب نه غواړي، څلور جواب سوال نه وي، کنه هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي،
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتل لیکونه غواړي، نو د غوښتل لیکونو خپل نمرې وي، نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنی چې سم په غوښتل لیکونو کې تاسو نه غوښتل دغه پښتني سنا ست تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. دا نه ورسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلې خو معیاري امتحان نه، داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي، پریکټیس وکړي، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور جواب سوالونه دي، ګرامر په اړه یې، په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درکې او تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکل وکړي. مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا هغه تاسو په کې جواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ، او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شا چې انګریزي زده ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیږي. تربیا خو وخت ولري. حقیقت پرته دی.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو د حقیقت سیدای د خبرونه درنو اوریدونکو زه نسیم شفق تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې بحث کې را سره پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت مرستیال ښاغلی مطیع الله صافی صاحب دی. په دې اړه غږیږو چې څه مشکلات به پیښیږي، که چیرې مشکلات پیښیږي چې پیشبیني یا وړاندوینه هم ډیره سخته ده، د دوی آمادګي له هر اړخه ورته څه ده؟ ډیره مننه جناب صافی صاحب. څه ارزیابي څه ارزونه لرئ روان زمې لپاره چې دا به څنګه زمي ډیر به سختي کې بنی؟
څه کال د هوا پیژندنې ادارو اظهارات منگو آوری دلو هم دارنگا واوری دا اوری دو شایدانو دا خیی چی نسبت نورو کلونو تا یو سخ شمای چی اغا با دزار سر دا واوری و باران و دا با ولری و تبیده چی کلا واوری وری گی باران وری گی دزار سر با تبی پیخی لکه سیلابون دی دا دا شایدان با اوسو چی منگا امیدواری چې وشو کولای په دغه سخت ژمی کې کوم حادثه چې پیښیږي هغه په هغه شکل چې اړتیا ورته رسیدلی وکړو.
صفای صاحب، آمادګي مو څنګه ده؟ څه اقدامات تر اوسه کړی؟
موږ لومړی د روان کال په دوام د مخنیونې یا د وقایوي اقدامات چې مو تر سره کړ، لومړی مو ټول ولایتونه د زیانمننې او یا خطر پیژندنې له نظره موږ ټول ولایتونه ارزیابي کړل. موږ په ټول افغانستان کې 40 ولایته د سیلابونو په وړاندې د جګ تهدید سره مخ دي او 4 ولایتونه د ځمکې خوېدنې سره د تهدید سره په جګ کچه کې واقع دي. دوهم مخنیونه اقدام چې موږ کړی په روان کال کې مو په 14 ولایتونو کې وڅلوېخ وقایوي پروژې تطبیق کړي او د راتلونکي حادثې چې واقع کیږي او پیښیږي دغه په وړاندې مو د زیانمننې کچه د راټیټه کړي. دغه ترڅنګ مو د 240 شپته د عامه پوهاوی پروګرامونه عامه خلکو ته چې د حوادثو د خطر پر اړه خلک عامه پوهاوی ولري، هغه د لپاره تدابیر ولري، هغه د لپاره هم کار کړی. په دغه ترڅنګ مو د خطر پیژندلې اطلس د ټول هیواد په کچه مون کار پرې کړی.
مالي اړخه او د عملي اقداماتو له اړخه تاسو تر کومه حده پورې امکانونه پرمخ تللي؟
ټول ولایتونو کې 122 میلیونه نقد پیسې افغانۍ مونږ د احتیاطي وجه په ډول هلته موجود دي. د دې ترڅنګ 10,000 کورنۍ ته غذایی او غیر غذایی مواد در رسول لپاره مونږه آمادگی په ټولو ولایتو کې لرو. ترڅنګ 104 میلیونه افغانۍ دغه پیسې هم مونږه په مرکز کې ککل کوم ځای کې واقع حادثه کیږي هلته دا پیسې نقد رسول د ولایتي استرار کمیټې چې دغه مشري مربوطه والیان کوي هر ځای کې ضرورتي مواد توزیع مونږه هغه ته رسول. د ترڅنګ د ژمنۍ پلان دی چې ژمنۍ پلان زمونږ اداره طرحه کړې ده، هغه پلان منظور شوی، مربوطه ادارې وظیفې پکې د مربوطه ادارو مشخص شوې دي.
دغه پلان د ژمن چې تاسو برابر کړی یا تیار کړی، دغه پلان کې څه شامل دي؟ هم د تخنیکی اړخه او هم د عملی اقداماتو اړخه.
دا پلان چې ټاکلې ده چې 10 میلیون ډالر به د پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي. دا پلان په 4 برخو باندې تمرکز لري. اول مواصلاتی لارو خلاص ساتل د ژمي په جریان کې چې خارونه سره وصلي او مختلفه لارې دي. دوم منګه هغه نقطې چې د حوادثو له نظره په راتلونکي ژمي کې د لارو د بندیدو امکان شته، دا موږ تشخیص کړی دي چې دا مجموعا 313 نقطې په ټول افغانستان کې دي. دا غي لارو خلاصولو د واوري او باران او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریبا 2,500 کیلومتر سړک دی چې دا سړک به د خارونو ترمن چې کوم سړکونه دي هغه به ترانسپورټ محترم وزارت او همدارنګه 1,500 کیلومتر سړک دا به د کلیو بیا رغونه وزارت پاکاري کوي او 2,500 کیلومتر سړک به د خصوصي شرکتونو ته د پاکاري لپاره د پلان تطبیق لپاره. بله برخه چې ده هغه احتیاطي تدابیر دي او زموږ آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري. د نور مربوطه وزارت سره وزارتونو سره لکه د مهاجرینو وزارت دی چې مهاجرینو وزارت به د بیا کچیر د طبيعي حوادثو له عمل خلق به ځکه بیرته دغی دوباره ادغام یا بیرته ستنیدو په برخه کې به کم کار کوي، د شلټر په برخه کې، د سرپنا د ورکولو په برخه کې، موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې، همدارنګه د صحی خدماتو تامین دی چې په مختلفو صعب العبورو لارو کې به سیاره صحی کلینیکونه او د امن ځایونه په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند ماهی پار او دی لارو کې هیڅ دا ټول دربر نشي.
صفای صاحب، تاسو په زمي کې د لوی لارو د خلاصون خبره وکړه چې په دې کې ډیر خصوصي شرکتونه یا قراردادیان نقش لري، ولی یو شکایت دی په هر زمي کې چې دغه قراردادیان خپل کار په سم ډول نه ترسره کوي.
دا تشویش شته او دا تشویش په ځای هم دی. موږ د پیښو د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د حوادثو د مدیریت په برخه کې د همغږۍ د فعالیتونو د همغږۍ مسولیت لري. موږ اړوند ادارې وزارتونه لکه د زراعت وزارت یا د مهاجرینو وزارت یا فرزند کلیو او بیا رغونې وزارت یا ترانسپورت وزارت د استراری کمیټې غړي وزارتونه چې دي د دې فعالیتونو همغږۍ موږ کوو، نه دا چې موږ د دغه قراردادونو کې دخل او تصرف ولرو یا مداخله ولرو. اما دا تشویش چې د هیوادوالو ده، دا تشویش موږ د اړوند وزارتونو سره شریک کړی دی او وختن په وختن دوی سره دا تشویش هم د هغوی سره شریک کړی او هم موږ د دولتي کمیسیون د مبارزې د حوادثو د مبارزې د مشرتابه سره او دوی سره هم دا تشویش شریک کړی. امیدوارې چې اړوند وزارتونه دې مسلې ته جدي پام وکړي چې تکرار نشي.
تاسو د موادو د رسیدو یا د کومکونو د رسیدو خبره وکړه، څه ډول مواد دي د کومکونو کې چې دا تاسو خلکو ته رسوي؟ یوازې نقدي پیسې دي که هغه ضروري مواد هم دي که چیرې سپېخه کیږي؟
موږ څو ډوله مواد دي، یو غذایی مواد دي او غیر غذایی مواد دي. په اکثره عاجل حالاتو کې چې کله پیښه کیږي، دوا بیا ساتونو کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت مسولیت لري چې خلکو ته غذایی مواد او غیر غذایی مواد، حتی صحی مواد او کیټونه دا شیان هلته ورسي. تر څنګ غیر غذایی مواد هم دي لکه کمپلی دي او فرزن خیمه دي، کالی دي، د اړتیا وړ شیان دي او غذایی مواد دي. دادي بیا د تر څنګ همکاري موسسی دي موږ سره کار کوي، نور نړیوالې موسسی دي، یونیسار ده، اوچا ده، یو سیټ ده، یا این آر سی ده، یونیسف ده، سره میاشت ده، دی ټول سره همغږي، ډبلیو ایف پی ده، دی هم بیا کله چې پیښه کیږي دی هم د سروې نه وروسته اړوند زیانمنو کسانو ته خپل لازم مرستې د ضرورت په صورت کې رسي.
صفای صاحب، یو شکایت همیشه یا تل دوي چې دغه مرستې چې مختلفو ولایتونو ته د اړتیا په صورت کې رسول کیږي، ویشل یې په خلکو باندې، په دې کې فساد یې په یو ډول سره دغه زیانمنو خلکو ته نه رسیږي.
دغه تشویش هم د خلکو په ځای ده. په ځینو مواردو کې موږ ته هم داسې خبرونه راغلي دي، اما موږ د پلاټ کیو چې دغه موارد تشخیص کو، تثبیت کو. په دې برخه کې نه یوازې چې دولتي اداره بلکې خلک هم مرسته کولی چې داسې موارد مستند موارد موږ سره شریک کړي او موږ سره په تماس کې اوسي. مطبوعات ټول خلک په دې پروسه کې کولی شي موږ سره همکار تمام شي. زما د خلکو نه، د مطبوعاتو نه، تاسو ټول نه غوښتنه داده چې دغسې مواردو کې موږ سره همکاري وکړي. تر څنګ یې په ولایتونو کې چې کله مواد ویشل کیږي، دا یو خپل خاص میکانیزم لري. هلته د ولایتي استرار کمیټه ده، د استرار کمیټې مشري والی کوي، سکتوري ریاستونه دي او زمونږ ولایتي ریاست د دغې کمیټې سکرتریت په غاړه لري چې هلته زیانمن د هغه کمیټې د فیصلې په اساس تثبیتیږي. د یو ولایتي هیئت تر نظارت لاندې دا مواد ویشل کیږي، توزیع کیږي، چې اړوند ولایتونو کې والیان مستقیم په دې کې دخیل دي. حتی موږ د محلي ارګانونو خپلواک ادارې سره هم دغه مسله شریکه کړې. حتی دا تشویش مو ورته ویلی چې مربوطه والیان هم هلته وشي کولی چې د دې پروسې څخه نظارت وکړي. اما په ټولیزه توګه موږ په نظر کې لرو چې دغه موارد که وجود ولري تکرار نشي او که ابهامی په داړه مونږ خپل تحقیق وکړو، مطالعه وکړو چې دغه موارد تثبیت کړو.
نو دغه ترتیبات او ته او دغه آمادګۍ ته مو په پام خلکو ته مجمنه او تعهد څه ده چې اړو خلکو ته د پزمی کې د موادو د ویشلو په برخه کې به فساد نه وي او حق به لکه څنګه چې لازمه ده حقدار ته ورسیږي؟
مونږ د پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نه دا چې ژمنه کوي، بلکې دا یې مسؤلیت هم دی، وظیفه هم ده چې باید خلقو ته رسیدگی وکي او عاجله رسیدگی وکي، پر ځای رسیدگی وکي، واقعي متضررین تثبیت کی، تشخیص کی، مستحقینو ته مرسته ورسیږي، نه دا چې نور خلقو ته. د دې ترڅنګ چې مونږ د خپل مسؤلیت او وظیفه ګڼو، د خلقو څخه هم غواړو چې مونږ سره همکار وسی، ولایتي ادارو سره مونږ همکار وسی، خپل وزارت سره همکار وسی، همیشه مونږ سره په تماس وسی، مطبوعات او نور ټول مدني ټولنې ته مونږ سره دا غوښتنه مخته ده چې په دې پروسو کې مونږ سره همکار وسی چې هغه موارد چې د خلقو تشویشونه دي د هغه د رفع کول لپاره مونږ وشو کولای پر ځای او لازم اقدامات وکړو.
غلای متی ولا صافی صاحب کور مو ودان
ډیر مننه.
اوس می سخت نه چارې داشین خاله سخت ناچاری دا شین خاله سما سخت ناچاری دا شین خاله مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوانو مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہم پیزوانو لاس میں بند سڑوں میں گیر دے پریشان دستا حسن خدا لی داشن خالے